ونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولې. تر لاندې د میورسته روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام د ظریف نظر په کوربه توپ مهیروي.
روغتیا د ژوند شتمنې.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. البته قابل یادآوری است که در ساعت 3 تا 4 در بخش دری هم عین موضوع را انتخاب کردیم و از برنامه فعلا از برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری برای هفته صرف نظر میکنیم و به موضوع مبارزه با کرونا میپردازیم. برای اینکه این موضوع چه در سطح افغانستان و چه در سطح جهانی یک معضل بزرگ است و هر روز در مورد چی میگن گسترش ازی و مخصوصا نوع دلتای ازی صحبت میشه، تا دلتای پلوس گفته یک چیز دیگه برآمدن، گفته میشه که 8 برابر مقاومتر از اورگنال هست، یعنی از سابقش که در چین بود از او هست. که از او خود روی از این موضوع زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر صاحب همایون لودین که متخصص تغذیه هستن در خط تلفن مهمان ما هستن. دکتر صاحب لودین خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و به تمامی همکارای فعلی ما شما که برنامه ما را میشنوند. تشکر از اینکه همه شما به اهمیت تغذیه قائل شدین و فرصت برش دادین که تا مردم ما به جای دوا غذا را زیادتر استفاده کنن و خود را وقایه کنن. تشکر.
بله دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. البته عالم در سطح دنیا متوجه غذای صحی شدن، یعنی غذا خوردن هم به خاطر بسلا بسیاری ها میگن به خاطر غذا زندگی میکنن، بعضی ها میگن به خاطر زندگی کردن غذا میخورن. از او خاطر غذای صحی از اهمیت خاص خود برخوردار شده و بسیاری متخصص ها میگن که اگر غذای صحی و منظم و درست خورده شوه شاید مسئله مریضی بسیار کم شوه. به هر حال من خود متخصص نیستم، شنیدگی خودم میگم. دکتر همایون لودین چون بخش برنامه هم پشتو هم دری به دو زبان است، شما میتونین بعضن به دری هم بگوین، بعضن بعض چیزای مهمه بر پشتو هم بگوین. بخلم بله دکتر صاحب دیگر ما رو معرفی کنم با اجازتون. آقای لودین دکتر فضل احمدزی که خودشان متخصص داخلی عمومی هستن هم از طریق تلفن مهمان ما هستن. همزه خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم نظر، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. مهمان دیگر ما فعلا دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین هستن که مسئله متخصص تغذیه هستن، اونا هم تشریف دارن. حق اول با لودین صاحب به شما بسیار خلاصه به طور مقدمه اگر چیز گفتنی دارین. در این روزا مسئله کرونا بسیار یک مسئله حاد داخلی و بین‌المللی هستک، چطور میتونه مردم مبارزه بکنه؟ گرچه وزارت صحت عامان بسیار زیاد کوشش میکنن که کارهای انجام بدن و بولی اینقدر مصروف هستن که به رادیو ما میمان هم داده نمیتونن. از اون خاطر با شما اکتفا میکنیم. دکتر صاحب لودین بفرمایید.
دیر مننه. زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم، خواړه عمدتاً درې غټې وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره مونږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې مونږ کوو، خبرې کوو، په لاره ځو، درس یادوو، یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټولو لپاره انرژي تهیه کوي او دا یې وظیفه ده. دویمه وظیفه د خوړو دا ده چې بدن ته وده ورکوي، نمو ورکوي، انکشاف ورکوي، ترمیم ورکوي، او هغه حجرات چې تخریبیږي هغه ترمیمی او تعمیر یا لویا او واده ورکي لکه زمونږ د هډوکی یا مشومان چې غټيږي واده کوي یا یو وخت خبري نه کوي د خبرو راځي بیا پس دکړه راځي دا ټول انکشاف او همدارنګه واده د خوړو وظیفه دا چې دغه هم دا کارو کې دریم او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا د خوړو په وخت کې زمونږ د خلکو بل خاصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وځي هغه دا چې د میکروبونو مقابله کوي د میکروب او ناروغي او مقابل کې د بدن معافیت لري او بدن نه پرېږدي هغه ناروغي هغه میکروبونه هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي باوجود دي چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي خو هغه څوک چې خواړه خوري چې خواړه به موږ وروسته تشریح کو هغه خلک نه ناروغه کیږي او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي بلکې روغ پات کیږي نو دغه درې عمده وظیفه د خوړو کوم په نظر کې ونیسو اخیری وظیفه تر ټولو مهمه امدا ده چې د کورونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کورونا نه دي اخته شوی هغه لپاره هم موږ مناسبه خواړه تشریح کوو عام ډول خلسي هي خواړه یادای خو زه به دا صحیح خواړه په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وي یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ته لري هغه مره باید واخلي او دوی متنوع خواړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا وړ غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي او کله چې یو انسان اخته شو د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپانه کې انسان او د دې بدن قوي وساتي.
تشکر ډاکټر سبلودین. بعدن شاید شنونده سوال وکړن بازم فرصت میرسه که در مورد زیاتر صحبت شوه. ډاکټر صاحب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. او ډاکټر سبلودین تشریح کردن در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخیل مسئله حفظ صحه هست، یعنی که مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است. و در پولیش مسئله واکسین در افغانستان میگن که با واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخنه به شما میسپارم، چیزای عمده و اساسی را که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی
ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس اغه تداوی چې دغه د وقایوي لارې دي چې د وقایې پر اساس باندې باید یو څوک دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوه شوی ده چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا دوه متره فاصله ده، د لاسو مینځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کرونا وایرس چې ده په خپله په دغه د بیرونی برخه کې شهمی جوړښت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي هغه قسمت لایسکوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطح چې ده دا ډیره ټیټه ده. اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول هغه اوریدونکو چې زموږ ساسو خبره د ازادي رادیو د لارې نه اوري، زما ورته توصیه ده چې هغوی څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپله د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نشي جوړولی، بلکې کله چې زموږ ساسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ ساسو بدن بیا د اغه وروسته په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د همدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي یا د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ ساسو بدن ته همدغه وایرس د کورونا داخل شي، نو دغه انټي باډي وظیفه هم دغه ده چې همدغه د کورونا وایرس مخکې له دې نه چې مرض ایجاد کړي زموږ ساسو په بدن کې مشکل را مینځي کې، نو دغه وایرس لمینځ وړي. نو په همدې اساس باندې زما ټول هیوادوالو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې هغوی عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې هغوی مزمن امراض، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه قلبي امراض وي، که هغه د وینې امراض وي، که هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري،
حامله خزی هغه خزی چې خپل ماشومان ته شدی ورکوي، نو دا ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې د دغه شاسو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخله دې نه خدای مکر چې دغه وایرس دوی بدن ته داخل شي، مخله دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه ونه نیول تر څوارلس ورځو پورې دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود دی، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دوه څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي، نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي د هغوی په نیز باندې یا د عادي رزه شو زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس د سږو ته داخل شي، په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نیز باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي، هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي، هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، نو اکثرا د دغه 2-3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته دا چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډېر زیات جدي واوسیږي، واکسین تطبیق کړي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین توانونه لري، واکسین توان نه لري. سل په سل نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده، او نورې ټولې هغه توصیې دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلې دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چیرې دغه نقاط په نظر کې ونیول شي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو، او زموږ تاسو هیواد همدغه وبا همدغه آفت څخه
بله. بسیار جد تشکر دکتر صاحب مزدی. دکتر صاحب لودین، با اجازه تان شنونده عزیز فرصت میتیم ورزی که اونا سوالای خود تره میکنن، بلده او رابطه میتونین مسائل عمده را تره بکنین. حالا امکان آقای قادر جلال اگر اعلان دارین اعلان، اگر نیش شنونده عزیز میتونین وصل کنین. بله، یک اعلان که کوتاه باز ما شمارای تلفن اعلان میکنم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
بله، قبل از اینکه شماره تلفون اعلان کنم، یک شنونده راسن وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، کیلی نظر صاحب تا ته ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم، امید کوم جوړ روغ وي. عبدالقاهر وطن دوست تیم د پروان.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویل چې باید واکسین وسی، او واکسین خو صحیح ده چې دوایی ده، باید هر څوک یې وکړي، خو متاسفانه داسې چې لرې پردو سیمو کې لاسرسی نه ورته کیږي. آیا چې دا خلڅو کې پیشنهاد دی ورته، او دې ترڅنګ څوک چې یا فزیکي کارونه کوي او یا سپورت کوي، دا بدن مقاومت څنګه کیږي چې باید څه وکړي، او دې ترڅنګ کوم خوړو ته توجه وکړي، که څوک نیولې وسیږي تنه خلاصوي دا څه وکړي، کوم خوړو وخوري، او که څوک نیولې نه باید چې کوم خوړو نه استفاده وکړي.
سوالمو که جواب را که خوشحاله باشم. بله تشکر وطن دوست. یک شنوندی دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، مهربانی.
از سایل کنال به کنال سخطا سر پا تماس کم تاس تا دکتر صاحبان تا دور آرزم که تنامان آنه گیره و رنده
کنوان. و علیکم کنالی سب، خوش آمدیم، بفرمایید.
الله دې وکړي چې ټول مسلمانان د کورونا د مرض نه پامن کړي. زما د ډاکټر صاحبان نه یو پوښتنه ده چې دا کنال بیا یو غرنی هغه خبره ولایت دی، او بیا ډېر داسې حالات هم نه فکر کوي چینجي، او ولنۍ پوښتنه ده چې دا کورونا څومره وخت دوام کوي چې یو انسان ونیسي، د دې هغه تاثیرات تر یوې میاشتې یا هفتې یا دوه درې ورځې پورې دوام کوي، یو خدا پوښتنه. دویم چې یو انسان پرې اخته شي باید کومه غذاګانو ته ډېره مخه وکړي چې دا د وجود مقاومت یې زیات شي. دغه دوه پوښتنې مې لرلې.
بله خب امیر دوست، سواله که گرفتیم کافی است. خی دکتر صاحب مایل لودین، قسمت های خوراکه مربوط به شماست، و قسمت های تکنیکی دیگر را باز بگذاریم برای امزای صاحب. لودین صاحب اول نوبت شما، بفرمایید.
تشکر.
زمونږ دواړو ورونو وطن دوست صاحب او کنری صاحب چې پوښتنه وکړه، لومړی زمونږ بدن چې دی مخکې مې یادونه وکړه هغه به لږ په تفصیل ویم، د میکرو د مقاومت لپاره اول زمونږ بدن باید قوي اوسېږي، د قوت لپاره انرژیټیک خواړه یا هغه خواړه چې مونږ ته قوه راکوي هغه یا وریجی ډوډۍ او لوګان دا درې یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرموالی رامنځته کوي، هغه بدن ډېر انرژي ته ضرورت لري، نو په هر حالت کې دغه درېونه باید حتمن یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا ورته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دی. او دا خواړه عبارت دي لکه غوښه، که غوښه نه نخود، لوبیا، می، دال او ټول حبوبات، دغه پروتین یا بدن لپاره خښتې تیاری دی. بدن د لکه د انټي باډي چې جوړیږي هغه لپاره هم دغه پکار دي، او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي. دریمه موضوع ویټامین او منرال دی. ویټامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنگ لپاره سنگر تیاری او میکروب له منځه وړي، معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین A چې مستقیماً د میکروب سره مقابله کوي. ویټامین A په ګازرو کې دي او په ټولو هغو غذایی موادو کې چې زیړ رنگ لري لکه کدو شو، شلغم شو، په میوو کې لکه ام شو، په دې کې ویټامین A ډېر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستلی شي د بدن روزمره ویټامین A پوره کیږي. دویم ویټامین C دی. ویټامین C هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلی، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین سی ته په ټولو ورځ کې ضرورت لرو. او دا په دې معنی دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې وخورم دا معنی نه لري چې ټولو ورځ ته دا ساتل کیږي، بلکې هادي اوسط 3 یا 4 وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سی لرونکي غذایی مواد موجود وي، لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرون کیږي، که هغه دنیا ده، که هغه نعنا دي، که هغه پالک دي، او که نور هغه شنه پانه لرون کی سبزیجات چې دي تا ویټامین سی لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټا دا هم د ویټامین سی لپاره بهترین منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې کلیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سی لپاره نشته، نه داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سی لري. هغه تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک، او همدارنګه دا ترلمچ وته وي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو کچی ته یو نفر شپیتو ته کمترین ضرورت لري 20 ملي ګرام ته، او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا یو دا په درې وخت کې تقسیم کو 40 ملي ګرام ته په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سی پوره کوي. همدارنګه کچی ته کورنۍ نشي کولای چې ټول ته کینوګان برابر کی، یو کینو سلور نه فالته کفایت کوي، کمترین برخه ده. اما زه تری چې خوري هیڅ مشکل وته نشتم. همدارنګه ویټامین دی او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دی. ویټامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده، خو که 15 دقیقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویټامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین دی پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګه یو ورور مخ کې یو یادونه وکړه، زه به هغه ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوین چې احمدزی سیب د کلینیکی اړخ نه او یاد تداوی اړخ نه به تشریح کی، هغه نه غیر لمړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب لمنځه ورو، نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او کوڅوک په اخته وي هغه دې وخوري چې زر دي تخشي او مرض شدید نشي. دویم روزمره ورزش دي، که چېرته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامېږي. دریم ته بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغه د اضطراب او د دې حالات نه وساتي، په کور کې یو نفر هم کې کوشش دی وشي هغه چا چې ډیر تشویش وي ډیر خفګان لري، یا ټول کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغه خوشاله وساتي، او د هغه بدن د غذایی مواد نه د ورزش او د خوړو تر څنګه یو خوشاله چاپیریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه د خفګان نه د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی بفرمایئ صاحب قسمتایی که مربوط به شما صاحب اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم، بفرمایئ صاحب.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دوست صاحب پروان څخه تماس نیولی و چې زموږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي، اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او دغه مناطقو ته رسیدل د خپله دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځا چې زه خبر یم ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایاتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسول ده، خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مخکې مې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې هغوی اوس هم حاکم دي، داسې فکر کوي یا دې په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مکووي، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمي او غیر اکاډمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې د خپل منطقې نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي چې چیرته هلته واکسین تللی واکسین دې ووهي، او که نه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته د مرکزي شپ ولایتي شپخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دې ورسوي. کوشش دې وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې و انډین واکسین و، بیا دغه نو روسا چاینا واکسین دا اوس دا دغه د نن ورځ نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې دا د هم عملی کار شروع شوی دا هم 3 میلیونه ډوز ده، او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یواجنه لاره دې وبا د مقابله یواجنه لاره هم دغه واکسین تطبیقول دي، او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیر ته یو څو په دې مرض باندې نه ویښته، او غواړي چې ځان دې نو وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي. ا دې وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېر ښه تشریح ورکړه چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم دې وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم دې وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي. خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي، خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي، چې بیا په وخت فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څوک په کورونا باندې اخته شو، څو مهم نقاط چې دا باید په نظر کې ونیسیم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي. کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي، په هغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنۍ لار چې انسان خرابوي، هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي. او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایعات باید واخلي، د یخ مایعاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلف النوع سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریح د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس یې ولی وو چې دا کورونا وایرس چې کله څوک قربانې مصاب شي څومره دوام کوي. اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي، د دوونه نیول تر 14 ورځې پورې دا زموږ تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه 14 ورځې کې د دې اراضه ولایې مو کلینیک شروع کیږي. یو څه د اشخاص چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، هغه هیڅ نه و کلینیک نه ورکیږي، باقي منده نه هني څه دخل شي. چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاسونو نیول تر 14 ورځې پورې ده، خو بعض اشخاص ان دی یوې ورځې یا تر 3 هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چې کله وي، نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراز ولایم او دغه مشکلات چې تبه ده، ځاندردی ده، بی اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، توخی ده،
شدید عضلاتی دردونه دی دا به دوی پنیز باندې موجود وي. باقی مانده 15 اشخاص چې دوی پنیز باندې دغه وایرس سره یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر یې ډېر پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي ویایي، یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضې خویندې میندې حمل او شیدې ماشوم ته ورکوي، د هغوی په نیز باندې کېدلی شي چې دا تر یوه نیمې میاشتې یعنې تر شپږو هفتو پورې هم دوام وکړي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو، هغه غذاګانې چې زموږ ستاسو بدن ته په کافي اندازه سره انرژي ورکوي او زموږ ستاسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیایي، هماغه غذاګانو څخه لکه لودین صاحب چې ور تشریف لري، په هماغو څخه باید استفاده وکړي تر څو چې له یوې خونه دغه نور نقاط کلینیکي نقاط په نظر کې ونیول شي، له بلې خوانه زموږ ستاسو بدن له داخل نه د وایرس سره پوره مقابله وکړي تر څو چې دغه شخص په سالم او صحیح ډول سره بیافت څخه راوځي.
تشکر ډاکټر صاحب. خب یک شنوندې دیگه وصل شد. بلې شنوندې عزیز بفرمایئ.
مننه جناب. سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم په دغه هدي ورته غوا.
بله ډاکټر صاحب، خوش آمدین، بفرمایئ.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب، نوم دا سوال پوښتنه د نیمو فلور ده. مدت 15 ورځې کې چې دا په دغه ویروس کورونا باندې مبتلا شوی دی، نو نن د 15 ورځ دا چې ډېر دی تاسو وای دی، او دا 15 ورځې کې دا بخي نه داسې شوی دی چې ما سه یو مثال کوي د ورځې یو دونه بدرنګ کار شای خورای شنو راغړې مودې ډېر داسې په وښ زور باندې ورکیو ډوډۍ خو بخي نه خورای، نو شتوی بخي نه شتا ډېر دی پکړای دی. نن 15 ورځ دا چې دا په دغه ویروس باندې مبتلا دی، او په کور کې قرنټین کله دی دوه درې ورځې موږ هغه ژوند د سلر پرتو سیمو کې دی، او څو د وخانو ډاکټرونو سره مشوره وکړه، هغه ورته دغه د چرک د ګولۍ ورکړه د 500 ګرامه، نو دا چې کله وګوري بیا نورم دا ضعیف او کوم به خلاص په کوم لږ راکو او اشتیا نشته څو ورځې وو کوچې د دلګې اشتیا پیدا شي شربتونه
نه. تشکر ورډک سپ
ورډک سپ. اگر 15 شپې او تل څو ورځې وو کومه تر موږ تاسو بشي د کوم مشکل حل شي او اشتیا پیدا شي
ورډک سپ. بیا لازم
لرو پاتو سیمو کې لري او هغه کاسونو چې د غول افراسای په استلو د شی میو تنه کې په استلو دی او لیمو ته یو نارښت هغه څه وکړو
سازیجت. مننه. وعده شما صبر کنید، اگر دکتر صاحب کدام سوال خاص اگر داشته باشین، دکتر صاحب همزه کدام سوال خاص دارین برای از اینکه سوال جالب را کردن.
یک چند سوال دارم باز وردک صاحب.
بله. بفرمایید.
وردک صاحب زما خبر اوری؟
او محترم دکتر صاحب تو خبر اورو.
او اول دا چې وردک صاحب زما سلامونه نیکه احترامات قبول کړه، دوهم دا چې دا چې 15 ورځې کې چې سات قبلګا صاحب کورونا باندې مصاب ده، به اشتها ده، د اشتها د اشتهایي په څنګ کې مریض خو به تبه نه لري، ساړه خو به نه کیږي، اسهالات خو به نه وي ورته پیدا، فشار یې څنګه ده او توخلې دا شام مشکلات خو به نه لري.
ډاکټر صاحب هیڅ مشکل نه لیدی، نه یخ او سهالات تبه کیږي او نه اسهالات موبایل تر غلی تر وسه پوری. خو یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه بهشتوی د چې شیخوړای نشي او دای چې د ټول ودوم هم دغه واجه واشي فقط چې شیخورینه، نو تبام دا ستبام نه لري او سلوتم ان شاء الله نشته، نو فقط هغه مشکل یې مخکې لرلو خو اوس هغه حل شوی دی. نور داسې حیاتي موضوع د دغه د چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی وي چې داسې بنسټي مرض لرو مخکې یو شکر یا بله، نو فقط مشکل یې هغه فشار و هغه اوس حل دی مشکل، نو فقط د به اشتیاوي د دوه لپاره یو څلور چارې کوم ته وښایې.
بېخي سدي برکه بلر ته خو تاسو په دې باندې متيقین وي چې نور کلینیک نه لري خطر به اشتیاد چې د کورونا ده، تاسو د دې تسویز د کورونا ده
یاره نو تست مې کولای دی او دا کله نه 15 ورځ ده چې تم دوه وره بوتل بیا مې بیګا شپې مو یو چسر تمو سوکو بیا یو حالت لولو بیا هو دا تست وکړو چې دای کورونا ده، نو مو چې په خر کړی انده خو فقط زی پکلای دی ځکه 15 ورځ یې وطن نو سی کورونا په خر کړی او دا اندې شي دا څه کړی چې د خپل ولای دی.
دکتر صاحب از طریق رادیو پسانتر جواب بدین که برای یک شنوندی دیگه بسیار منتظر ماند. بله شنوندی از بفرمایید. بله شنوندی از بفرمایید صحبت کنین.
بله آقای نظر صدای ما را دارین؟
بله بله صدایتان را داریم. راستن به سوال بیاین، اگر ما نشنیدیم ما میگیم که نمیشنیم. بفرمایید.
سوال میام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از دکتر صاحب لودیل سوال دارم.
سوال ما ډاکټر سید الدین امو اس کی امو واکسینه کی در کرونا میشه اگر چې مردوم نگران اوسه کی در قرا او قصبه شات او مردوم کی وجود در شات پیدا نشوي شه واکسین کرد نشوي او باز ډاکټر سید امو زه خوب تفش کدم امو ډاکټر سید الدین دغه واکسین چې د کرونا د مرزه کی که یو واکسین د چین د واکسین وشي بل د هند واکسین وشي دا څنګه کیږي او بل او یا یو د هندي واکسین وشي یو د جانسن اند جانسن د واکسین وشي دغه پر مریض باندې څومره تاثیر اچي دا څنګه واکسین هم مؤثر تمامیږي که نو څه څونه دی پیدا څونه ده او دوهمه پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب د دغه واکسینو په باره کې یو آګاهي اما آګاهي په کار ده دغه اما آګاهي مسؤلیت د چا دی چې د دغه واکسینو په باره کې آګاهي ورکړي باوجود د دې چې دلته تبلیغات روان دي چې تاسو واکسین مه کوئ لکه د پولیو پر ضد چې تبلیغات روان وه د دغه اما پوهاوی د اما آګاهي مسؤلیت د چا دی څوک باید آګاهي ورکړي
بله امی دو سوال کافیست تشکر خالص پرشتون دیگه قادر جلال یک ذره صبر کنیم خب اول احمد صاحب شما جوابایتان را کنیم باز دکتر صاحب لودین هم سوالای دیگر جواب میتن دکتر صاحب احمد
بخیر سیده اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه ووایم دا چې کله یو څوک هندي واکسین وکي هندي واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپل د واکسین د تولید غند لري او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده نو بس د خیرات شاید مونږ ته راکول کیږي د خلاصيږي دا چې ختم شي یو دوز واکسین هندي شي بیا نو بل واک بل دوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کومبل هیواد واکسین څوک وهلې کني شي والے تر اوسه پورې په تبابت کې چې توبره طاقت سوي دي طاقت دا ثابت کړي نه ده کچې ته چې یو څوک هندي واکسین وای دي هندي واکسین وروسه بیا چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای دي چې فائدہ ولري تاوان لري دا چې باید دا کارونه شي دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دو ډوز افراکی خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دو چې دغه سنگل ډوز ده یو ډوز لکېږي نو په همدې اساس باندې باید موږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونو ونوو ځکه د هره کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي اغه بوا چې په دې کې کارول کېږي او دیوی کمپنی نظر وبله کمپنی د فرق وي او بل اغه د انټي باډي ټایټر په کې فرق وي نو په همدې اساس باندې د تبابت له نظر تر اوسه پورې دا په ثبوت نه رسیدلې او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونو وې یعنی یو دوز یوې کمپنی او بل دوز بلې کمپنی نو تر هغه وخت به صبر کوو تر سوچي دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولای شو کنه شو کولای نو دا یو بخش دی سوال دوهم د واکسین د تطبیق برابطه باندې دا کار چې دا د دولت نوونه ساتر علما او پوری د ټول خلکو کار ده چې باید د رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یوازې نه د مرز د مخنیوي لاره ده که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق مکو نو دغه مرز بیا د زمونږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو نو دغه د زنجیر کړی ماتيږي نو په نتیجه کې د وبا د سرایت لاره لمنځ دي او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ ساسو هیوادوال د دې وبا ولې آفت څخه راوځي بل مهمه خبره د فضل هدي ورور ده چې پلار د قبلګا صاحب په دې سره د کیږي چې مریض ده او بيشتیا ده ټول هغه څوک چې بيشتیا شي د واضح خبره چې وجود ته کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ضعیف کیږي نو دا چې د فضل هدي قبلګا صاحب خالي بيشتیا ده او د بيشتیا په څیر کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو با ساړه د تورختن په سین نور مشکلات دا نه لري نظم او د توسعه د یو ځل باید دا خبره کانفرنس چې آی واقعا د کورونا باندې مصاب دا وکنه دا که چیرته کورونا وي د کورونا د پر خپل خاص چستونه دي اماغه د کورونا د وایرس پی سی آر باید تطبیق شي پی سی آر باید وشي د پی سی آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا په کورونا باندې مصاب دا وکنه دا ځکه ډیر ځات مرزونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابيږي چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض پنیز باندې ضعیفی رامنځته کیږي اصل په تبابت کې دا چې باید یو مرض اغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې د تشخیص وای کله چې اساسي علت پیدا شو اغه اساسي علت له منځه لاړ شي نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراز ولایم د مربوطه مرض زمينه دي زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید ای کوشش وکړي چې د خپل قبلګا سره د مرض تشخیص پر اړه باندې اوسې اقدام نور هم وکړي نو ځکه دا کوم شې چې دوی ویلي د کورونا وایرس کلینیک اراز والے ندی او بل دا چې چر ګولی خوري انټی بیوټیک اخلي انټی بیوټیک تنه وطنه په هغه وخت ورته کیږي چې مریض تبه ولري د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراز والے موجود وي دا چې مریض به اشتهاده نو دا چې انټی بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی پکیږي لوي خونه بدن ته په کافی اندازه سره انرژي نه داخليږي لبل خونه انټی بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود وجود نور هم دی پکوي نو په همدې اساس باندې تر څو چې د دې د قبلګاه صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نشي نو زما ورته توصیه دا ده چې داسې خود سرانه دواګانې دا شهر وانخلي او د اشتیاد زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم مایعات واخلي مثلا کاغه یخنه شوروا وي کاغه سوپ وي کاغه کومبل شي وي ګرم مایعات باید واخلي او بعضې دواګانې چې هم د اشتیا په خاطر ورکول کیږي خو هغه هم ټول موقتي تدابیر دي اصلا باید د مرض هغه اساسي علت پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او بس دغه ټول اراض والا مې د اشتهایي او ضعیفي ده انشاءالله بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره له منځه ځي.
تشکر ډاکټر صاحب. مزه حال ډاکټر صاحب همایون لودی نشته ایشان آواز خواهد کرد بت متخصص غذا هستن کدام نوع غذا اشتها را خوب میکنن. ډاکټر صاحب لودی بفرمایید یاد داشتایتان را گرفتین.
تشکر. سلامت باشین. موضوعات خود ډاکټر صاحب احمدی بسیار خوب تشریح کردن و خیر ببینن که نه تنها که یک جواب دادن بلکه به مردم عام این را تکرارن گفت و ما هم امیرم میخواستم که تکرارن بگیم که در کشور ما اعلانات منفی زود پخش میشه به جای که اعلان مثبت و یا معلومات مثبت پخش کنیم. این واکسین کرونا که آمدن خوشبختانه که ما قبلا از هندوستان بعد از چین و فعلا امریکا که این واکسین را گرفتیم این یک غنیمت است برای ما و همه افراد باید کوشش کنند بلخص کسانی که در خطر است امی واکسین بگیرن. اگر در بدنشان کمی تب و یا کمی جاندردی پیدا میشن این به ایمان است مثل که وزارت دفاع قوای خود طرف یک ولایت روان میکنن طبعا اوجا به صدای غروپش باشن اوجا صدای موتر و تانک باشن اوجا خاک بالا میشن اما واکسین هم به بدنشان مقاومت و معافیتش بلند میبرن خیر است امیر قبول کنن از شدت مرض خود وقایه کنن که به کمترین مردم این قسم حالت پیدا میکنن. میاییم سر موضوع اشتها. معمولا ما چیز میشیم از نه تنها مرض بلکه امو تشویشی ما باعث میشه که ما به اشتها شویم و اکثر مردمی که ما میبینیم خودم میندازم چی گپ است میگن کرونا هستم. خب سازمان صحی جهان خو واضحه گفته که 80% مردمی که مبتلا به ویروس کرونا شاید به او حالت خطرناک اعراض نشان نتن و حتی شاید هیچ اعراض نشان نتن و 15% که خطر به حالت شدید میرن و 5% که به بسیار شدید و ضرر به شفاخانه پیدا میکنن اونا فقط هم 20% شاید خطرناک باشن 80%شان کم کم اعراضی یا هیچ اعراض نداشته باشن. اگر به کرونا مبتلا شد باید اونا نشه که خود بندازه که این سبا ما میمرم و چی را بخورم. نخیر ما امی برادر خودم میگم که خوشبختانه پدر شما اعراضی دیگه خطرناک ندارن تاو ندارن نفس تنگی ندارن دیگه مشکلات ندارن هیچ مشکلی عمده نیست فقط سبزیجات مختلف برای جور کن مثلا شولی ترکاری برش پخته کن صبح به جای چای اول برش آوی تازه بتی بعد از او کم شولی ترکاری بتین امی که 10 بجه 11 بجه شد یک سوپی از غذای مختلف مانندی در او زردک باشه در او مطر باشه در او نخود باشه دال باشن در او گوشت باشن در او کچالو باشن و او را آماده کنین و مثل که در تصیب احمدزای گفتن امو گرم گرم که فقط او را نسوزانن و دانش چی نکنن امی صبح برش تهیه شوه و بعد از او در جریان روز هر 2 ساعت بعد که نظر به حالات مریضای مختلف هستند که اونا نمیتونن که یک دفعه مثل که ما شما یک شخص نرمال سی نانی که میخوریم کفایت میکنن اونا نمیتونن اندازی و یا مقدار غذای زیاد داشته باشن بلکه دفعات زیاد کنن 10 دفعه غذا بگیرن کم کم بگیرن. و ضمن موضوعی که من گفتم که امو خفگان و تشویش و اضطراب یک از ما میبین دلائل هستن که معمولا مریضا ایران برای ما میگن نخیر شما باید به جایی که تشویش کنین و پدر شما تشویش کنن او را کوشش کنه که روحیه بتین و امی شوروا و غذای مختلف شوری ترکاری و اگر کینوم دارین کم کم کینوم برشان بتین، لیمو به اثر نان برشان بتین و همچنان زردک کوشش کنین که در هر غذا باشن و او را بخنده بتین، او را روحیه بتین. و همچنان برادر دیگیم هم که سوال کردن و گفتن که ما میوه در اطراف دور نداریم، من مطمئن هستم که بانجان رومی در هر نقطه کشور ما امروز میرسه. یک بانجان رومی اگر 4 توته شوه، 4 حصه شوه، یک حصیش اگر خام مثل سلات با پیاز نوشی جان کردین، اما برای 5-7 ساعت ویتامین سی تان پوره میشن. نکوشش شوه که اول اگر میوه میتونیم میوه بخوریم و همچنان سبزیجاتی که به دست ما میایم سبزیجات خام زیاد ترجیح بدیم. غذای ما خوب پخته، طبعا برنج پخته میکنیم، کچالو گوشت پخته میکنیم، نان پخته میشن، اما کوشش شوه که سبزیجات خام مثل سلات آماده شوند، مثلا بانجان رومی، پیاز، زردک و بادرنگ. همین 4 غذا را اگر شما آماده کنین بر یک فامیل 7 نفری، همین 4 دانه بس است. تمام ویتامین ایش، ویتامین سیش و بعض ویتامین های دیگه که شکم آرامتر می سازن او برش تهیه می کنن و هم اشتهایشان خوب می شن و هم برای آینده تقویه می شن. همچنان اگر اشتهایش بیرن خوب نیست، چرا ما بعضی وقتا شربت بسیار می خوریم که بیمزه هستن و بسیار سخت است که بخوریم، به خاطر که ما صحتیاب شدیم. همچنان پدری که عبدالحادیث هم گفتن، میشه که به پدر خودم بطور قناعت بدم که خیر است اگر اشتیاط نیست، کم کم بخو تا مثل دوا امی غذا شما را شفایاب کنن و ما باید آمده باید نباشیم که کرونا اینقدر ما را تکلیف نکنه، بلکه امو تشویش و افواهات ناحق ما را به حدی برسانن که باز نمیتونیم که از جای خود بخیزیم. تشکر.
بله دکتر صاحب لودین، نمیجه یک سوال در ذهنم خطور کرد، مکشم یک غلط فهمی نشه، باز امی بادمجان رومی در خاندان سبزیجات داخل باید شوه یا در خاندان میوه‌جات؟ برای از اینکه یک دکتر گفت اصلا بادمجان رومی در خاندان میوه‌جات است، مکشم دیگه شما متخصصین، من نمیفهم، به خاطر معلومات آفاقی مردم یه سوال طرح کردم. سب دکتر سب لودین
خیر ببینیم، خیلی می‌دونیم که تو سوال می‌کنیم. ما اینا می‌گم که برای ما نمیوه‌جات که مهم است، نه سبزیجات مهم است، برای ما ویتامین سی مهم است. خدا کنه که در میوه میارن و یا که در سبزیجات میارن، هر دو به هر نوعی که می‌خورن ویتامین سی به حد زیاد دارن. با وجود ویتامین سی فایبر دارن، این فایبر به خاطر آرام کردن معده و روده کمک می‌کنه تا غذای ما و بهتر حل شوه. همچنان اگر ما خو ایرا در سبزیجات حساب میکنیم، اما اگر در میوه‌جات حساب شوه، ما نتیجهش میبینیم. نتیجهش ایست که ویتامین سی میتن. ویتامین سی هم مقاومت بدن را برن میبرن و هم بدن را قادر میسازن و غذایی که ما میخوریم او به انرژی تبدیل کنن و ما بتونیم خودتر حرکت کنیم. و اگر شما متوجه باشین، بعضی محسنین ما 11 بجه روز یا مامورینی که در دفتر میشینن 11-11.5 بجه روز بی حد خسته و زله میشن. علتش ایست که از فرد صبح متاسفانه که امو چای تلخ سر میده بمبارد میشن، نه سبزیجات کسی میخورن، نه غذای غلیظ مثل شولی ترکاری. باید ما امو بانجان رومی را صبح یک حلقه که بخوریم، امو ضرورت ویتامین سی چند ساعتی مرا پوره میکنم.
تشکر. دکتر صاحب اون فکایی مشهور است، میگه یکی از پادشاهای ما شما را پرسان کردن که افغانستان زراعتی یا صنعتی، او گفته که صاحب ما غیر منسلک هستیم بی‌طرف. شما در مسئله میوه و سبزیجات بی‌طرف باقی ماندین. به خیالم به هر حال در طبیعت ما خو سبزیجات واریز، مگر دکترای خارجی گفتن این میوه است. مزه صاحب شما در کدام طرف هستین یا غیر منسلک هستین؟ مزه صاحب
نظر سه با اصلا دسته ده چه دقا بانجان رومی دی میوی پا گروپ که رازی او بادرنگ دی برعکس آقا دی سبزی و ترکاری پا گروپ که رازی. بادرنگ سبزی و ترکاری ده، بانجان رومی چه دقا دی میوی پا فایلم که دی میوی پا کلاسیفیکیشن دی میوی پا طبقه بندی که شامل ده. خود دوار دی ویتامین سی منبی دی، دوار دی وجود دی فایستم دیر قوی کوی، دوار دی الان نعمتون دی، دوار بز مغستاس د صحت په خاطر پیدا شوی دي. نو بس ان شاء الله په کورونا کې بل د دوه سره په کافی اندازه سره استفاده کوو تر څو چې زموږ استاذ د بدن په سیستم پورته بوزي.
تشکر. یا چند دقیقه دیگه هم داریم. یک هم در دکتر سایبا زیادتر از فعالیت های فیزیکی یاد کردن، یعنی به عباره دیگه اگر من ترجمه کنم امی تحرک یا سپورت است، یعنی مردم باید حرکت داشته باشن، یعنی حداقل میگن یک ساعت باید قدم زده شوه، یعنی ایران ما ملاوه بکنم از جایی که معلومات های آفریقی بلد که فعالیت های فیزیکی گفته یک فیزیک کتاب فیزیک چپ راست نبرن مردم. از او خاطر این موضوع هم قابل یاد داریست. یک شنونده تلفن کرده، دکتر سایبا شوخی می ببخشید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
بله
نظر صاحب تاسو ته او دکتر سایبا نو ته ټول اوریدونکو کیسه ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
تشکر. مننه، مهرباني.
له سلامونه نو وروسته دکتر صاحب نه یو پوښتنه ده، محمد ظاهر له لغمان څخه پوښتنه کوم.
بله.
چې دغه کله چې د واکسین وشي او په وجود کې معافیت تولیدوي، دا معافیت د څونه وخت لپاره دوام کوي؟ یو کال، نیم کال، که د عمر لپاره؟
خوب سوال، تشکر. یک شنونده دیگر هم میگیریم باز. بس هست. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنید شنونده عزیز. بله یک شنونده دیگر وصل شد. بله شنونده دیگر هم میگیریم. بفرمایید صاحب. و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید سوال تانه تره کنین.
نظر صاحب سلامون و نیکی لطاس دفتر صاحبان و سلامون و نیکی لطاس او تاسو نظر صاحب ډیر ښه برنامه دي شروع کړی. د نظر صاحب زه مخبل ناصر خاطری ما د کاپیسانا، نو دا تقریبا 12 ورځې کیږي چې زه شدید سبلارم. ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده او اشتیا منستا بدن کې خوله راځي او ډیر ضعیف کړی ما، او ما ته ډاکټران وایي چې ته کورونا یې، ځان یې معاینات نه کړی ده، وایي ته کورونا یې، ته به دا سبزیجات ډیر خوري او یخې اوبه به نسکې او ګرځې به نه، ته زه څه
آه. صبر کنین خاکستر صاحب. دکتر صاحب احمدزاده اگر سوال دارین، دکتر صاحب لودین شما اگر سوال دارین به نوبت آقای خاکستر خودش مشکلات دارن. دکتر صاحب احمدزاده
نظر صاحب نیک کدام سوال ندارم، انشاءالله پیشترم به فضل هادی وردک صاحب تمام چیزها را از پرشت پیش از پیشان پرسان کردیم. این چیزهای مهم رو گفتن، انشاءالله برنامه را گوش کرد. در جریان برنامه منظم به ارتباط اینمی عراض و علم ما صحبت میکنیم برای شان انشاءالله.
تشکر خاک سر صاحب.
دکتر صاحب فختن از ما بلده که در اشتر در پرابند کن چی شای نلر چی شای وکو که در زمان اشتر رسی من پفو داریگو.
بلکل صحیح شد.
رادیو را گوش کنین جواب میتن. تشکر. اردی دکتر صاحبا در جنبندیشان این موضوعات میگن. دیگه شنونده اگر نیست بس است. خیلی دکتر صاحب احمدزاده، خیلی شما اول امی خاکسار صاحب مشکلش حل کنین صاحب.
دره دره منانا دا چه دول سرازی که که تبم لری، بیشتی هم دا، ضعیب هم دا، خوالم کوی. اول خدا دا چیز خاکسار صاحب توایم چه انشالله یو څلور نن نیول تر شپږ ورځې نور هم دغه مشکل سره مخامخ وي. ان شاء الله دغه مشکل، دغه میکروب، دغه انتان طریقه تنفسي تر اوسه پورې طریقه تنفسي سفلي ته نه داخل شوی. ان شاء الله دې څخه به خې سالم راوځي. هغه اکسیجن ته ضرورت یا مثلا توخلي یا نورې طریقه تنفسي مشکلات سره نه مخامخ کیږي. او دغه ټول کلینیک او راز ولایم چې کوم دي دا واضح دي کرونا دي. خو بیا هم زما وته توصیه ده چې اول باید فزیکی فعالیتونه کې باید تر څو چې دای تبلری، دای بشتهاوی، دای ضعیفوی، دای خلکوی باید استراحت وکړي. دوهم باید دای د ګرم مایاتو څخه زیات استفاده وکړي. دریم دای باید ټینشن یا د تشویش څخه باید ډیر ځان لري وساتي، ځکه دغه تشویش هم زموږ تاسو مورال کمکوي، د وجود دفاعي سیستم یې پکوي، نو دغه آفت یا دغه مرض ختیځه نور هم شدیدوي. پنځم چې ډیر مهمه خبره ده، دغه اشخاص باید تب ته ځان ورنکي، تب نه باید ځان وساتي، ځکه چې کله موږ تاسو بدن کې تب پیدا کیږي، زموږ تاسو د بدن د حرارت درجه د نارمل حالت څخه پورته شي، نو په دې وخت کې بیا هم زموږ تاسو بدن، خصوصا زموږ تاسو دغه طریقه تنفسي او د بدن ټول حجرات او انساج د اکسیجن هغه ضرورت یا ریکوایرمنت پورته شي، نو په دې اساس باندې کېدل شي چې باید مشکلات سره مخامخ شي. دا کولای شي چې هر شپږ ساعت بعد د ادي پرستامول چې په هر ځای کې پیدا کیږي 500 میلی ګرامه ګولۍ دي دو ګولۍ استفاده وکړي، یعنی د ورځې څلور ځله باید دو ګولۍ د پاراسټامول وخوري تر څو چې تبې ته لاړ نه شي، او همدارنګه باید ګرم مایعات واخلي، استراحت وکړي، دا نقطه باید سرکاري سبزي څخه زیات استفاده وکړي که وجهت اقتصادي کوي، مختلف النوع موجوداتو څخه استفاده وکړي. نو په همدې اساس باندې به دا انشاءالله د حالت څخه وځي، اشتها هم ښه کیږي. او بل محمد ظاهر روچ د لغمان څخه تماس نیولی و چې واکسین چې کله وشي زموږ ستاسو بدن ته تر څو وخته پورې معافیت ورکوي. دا ډېره ښه تخنیکي او مسلکي پوښتنه ده. کله چې موږ تاسو د کورونا واکسین تطبیق کوو، یا هغه څوک چې کورونا باندې مصاب شي او بیا د کورونا څخه خلاص شي بیرته ښه شي، په دغه دواړو حالتونو کې زموږ ستاسو په بدن کې د همدغه وایرس په مقابل کې انټي باډي تشکیلېږي. تر اوسه پورې چې کوم تحقیقات شوي دي، تر یو کال پورې دغه انټي باډیان چې دي بیرته د دې وایرس په مقابل کې یو سپر جوړیږي، بیا نشي کولی چې دغه شخص په جریان د یو کال کې په دې مرض باندې دوباره مصاب شي. بله مهمه خبره نظر صاحب دا ده چې کله یو څوک په کورونا باندې مصاب وي، په کوم وخت دا کولای شي چې واکسین تطبیق شي. دا چې زموږ ستاسو ټول هیوادوال باید په دې باندې پوه شي، ځکه نن سبا دا مرض ډیر زیات شیو د اکثره هیوادوال زموږ ستاسو ور باندې مصاب دي. اول خدای دې چې په جریان د مرض کې دا واکسین څخه استفاده نشي کولای. چې کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب یا اخته وي، هغه باید واکسین ونه لګي. دا ډیره مهمه خبره ده. نور هم دغه مرض شدت زیاتیږي. دوم، کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب وي او دغه کورونا مصابیت ختم شي، مریض صحتیاب شي، تر دوه هفتو پورې دای باید واکسین ونه لګي. له دوه هفتو څخه وروسته باید دای لاړ شي مراجعه وکړي، بیا نو واکسین تطبیق کړي. په دې وخت کې لیوی خوانه دغه د کورونا د مصابیت نه وروسته چې د په بدن کې انټي باډي تشکیل شوی دي، له بلې خوانه چې د واکسین دی وجه نه د په بدن کې د دې وایرس په مقابل کې چې انټي باډي تشکیل شي، نو دغه د انټي باډي ټایټر په لیول په وینه کې ډیر پورته وي، نو دغه په نسبت باندې بیا په ډیره لوړه پیمانه باندې مقاومت رامنځته کیږي د کورونا په مقابل کې. ان شاء الله دا بیا ډیر زیات.
تشکر ډاکټر.
خو بیا هم نظر سره تکرار وایم چې د کورونا په جریان کې چې څوک قربان مصاب وي، باید واکسین تطبیق نه کی، او چې کله له کورونا څخه خصو دوه هفته وروسته کولای شي چې واکسین تطبیق شي او دوام د واکسین یو کال دوام کوي.
بله، وخت زیخ شده رفت. دکتر سبلودین دو دقیقه شما هم گپتون اگه جنبندی کنین. یکی هم اهمیت نوشیدن آب هم بسیار زیاد مهم است، او را مگه یاد کنین که دو دقیقه باید استودیو را وقتا ترک بکنیم. دکتر سبلودین.
تشکر. تر ټولو مهمه خو همدا موضوع ده چې څومره غذایی مواد چې موږ اخلو هغه په معده کې په جوس بدلیږي. نو ښه خبره دا ده چې هر خوړو نه مخکې وروسته په مابین کې همیش باید موږ کافي مایعات واخلو. مایعات دا تازه اوبه همدا بهترین مایعات دي، او د دې تر څنګه د تازه میوې جوس بهترین مایعات دي. همدارنګه شوروا، سوپ او هغه طبي خواړه چې موږ تاسو ته شروع په شکل اغه نه جوړو، دغه ته ډیره ترجیح ورکول کیږي. کوشش وشي چې لکه مخکې یادونه وشوه، هغه څوک چې اشتها نه لري او یا کوشش کوي چې اشتها یې خراب نشي، نو کوشش دې پام دی چې بار بار دې اوبه، سوپ او یا میوجات وخت نه کړه. نن سبا اندوانه ډیره زیاته ده. هر فرد باید پورس کې هادي او سات دوه وخته د میوجاتو نه استفاده وکړي، نو دغه په بدن کې دغه اوبه تجمع کوي. نو د دې تر څنګه دوال الفاظ باید موږ هیڅ کلن د یاد ونه باسو. یو هغه خواړه دي چې زما د بدن توازن ساتي، یعنی څوک چې څومره فعالیت ډیر کوي او څوک چې څومره وزن زیات لري او قد جګ وي، په هغه اندازه باید خواړه وخوري. دې ته موږ متوازن خواړه وایو. یعنی موږ په ورځ کې هادي او سات دریو نه څلور وخت پوري ډوډۍ او ریجی او ویلګان اخلو. هغه ته څنګه هر ورځ باید موږ وخه وخورو که چا سره د وخت ته ودی نه حبوبات لکه لوبیا، نخود، دال او مې خوري. په دغه کې ځکه زه یو خبر یادوم چې ډیر خلک دي چې دالو ته په سپک نظر ګوري، خو زه د غوښې نه دالو ته په درون نظر ګورم، ځکه دالو کې هغه د بدن خښتې شتري چې بدن قوي ساتي، باډي بلډینګ بلاک دي. او دالو کې وسپنه شته او په دالو کې زنګ شته. دال هغه قوي خواړه دي چې شپږ میاشتنی نه نیولې تر سل کلنۍ پورې او د سل کلنۍ نه پورته هم ټول خلکو ته خدي. نه د فشار تکلیف ته نقص رسوي، نه د شکر تکلیف ته نقص رسوي، بلکې ټولو ته ګټه رسوي. نو دې ته باید په احترام وکتل شي. او د کورونا په حالاتو کې باید هر ورځ په کور کې لکه د شور نه خود په سیر دال موجود وي خوري. سبزیجات هم روزمره باید خورده شي، اما روزمره باید دسی چې دوه یا درې وخت سبزی خورده شي. د سبزی او د ټولو خوړو تر څنګه یو لفظ بل غواړم چې متوازن خوړو تر څنګه هغه ته موږ متناوع خواړه وو. هر وخت باید کوشش وشي چې یو ډول خواړه کمې وم ده اوس کور کې که مڼهمي کینومي او کیله مې درې واړه دي سلاد غوندې جوړ کړي د کورنۍ ټول غړي دي وخوري نو ټولو غذایي موادو.
تشکر ډاکټر صاحب لودین، اله تبلیغات دال بسیار زیاد کردین، سه بار مشهور نشیم به دال خور. سه برحال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه، دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. متاسفانه دکتر صاحب دستگی نظری با وجود وعده نامدن. آل سر ساعت خبرها را از همکارم شنیده میتونین فرشته نگاه در استودیو داخل شد.